سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې د خبري خبرونه ته مو ز فرید سیال هر کله کوم خبرونه به په خبرونو پیل کړو د بشري د بشر د حقوقو د څار سازمان د خزو د حقوقو د برخې مستیال مشر د طالبانو د کورنۍ وچارو د سرپرست وزیر او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي همغږي کوونکي فرید نغلو پر کتنې اکثر مال خودلې دی ای دربار نن جمعه الذي کتنې د خبر له بیا ټویټ کولو سره لیکلې دي آیا د غلو په مشرۍ په ورغلي ډله کې افغاني خزي حضور لري آیا دوی به د بشري حقونو د مدافعانو غږ واوري د طالبانو د کورنیو چارو وزارت وایي د دوی د کورنیو چارو سرپرست وزیر سرشدالدین حقانی د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي همغږي کوونکي فرید نغلو سره په کتنه کې له نړیوالې ټولنې په افغانستان کې بشري وضعیت ته د ځانګړې پاملرنې غوښتنه کړې د غلو له پرون راهیسې د طالبانو د بېلابېلو چارواکو سره کتلي دي طالبانو له هم نجونو ته تر شپږم ټولګیو پورته د تعلیم اجازه نه ده ورکړې او د دوی پاره پوهنتوني زده کړې هم بندیز لګولی دی د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یونیسف وایي د 2015 نجونو په ګډون 6500 زلزله ځپلو ماشومانو ته درسي ټولګي جوړ کړي دي د ادارې د افغانستان څانګې نن په ټویټر لیکلي چې کال مخکې د افغانستان په ځینو ولایتونو کې زلزلې د ماشومانو د تعلیم په وړاندې خنډ جوړ کړ یونیسف وایي د ډنمارک د بهرنیو چارو وزارت او د ملګرو ملتونو د اضطراري صندوق په همکارۍ 1320 نوي ټولګي ایجاد کړي دي چې دغه شمیر زده کوونکو ته پکې د زده کړو زمینه برابر شوې ده او د یونیسف په وینا زیاتره دغه ماشومانو له دې مخکې ښوونځي هیڅ لیدلی نه و په پکتیکا او خوست کې د تیر کال د مرګونې زلزلې پر نیو کال پوره شو په هغه زلزله کې د ماشومانو په ګډون نږدې 1200 کسان مړه او 1400 کسان نور ټپیان شوي وو په بغلان ولایت کې په یو ترافیکي پیښه کې 2 کسان مړه او د ښځو ماشومانو په ګډون شاوخوا 22 کسان نور ټپیان شوي دي د بغلان د ترافیکو مدیر رسنیو ته ویلي چې د نن سهار دغه پیښه د دوشي ولسوالۍ په کیله ګلی سیمه کې یو باروونکي موټر سره د یو مسافر وړونکي موټر ټکر و په رسیو کې له بېلابېلو ولایتونو د ترافیکي پیښو د زیاتېدو خبرونه ورکول کېږي چې د چلوونکو بې احتیاطي د ترافیکي اصولو نه رعایت او د سړکونو نه خوندیتوب یې علت ښودل شوی دی نن جمعه د اسلام تر ټولو سپېڅلې ښار مکې مکرمه کې په زرګونو کسان د حج فرضې ادا کولو لپاره سر راغونډ شوي دي د فرانسې خبري اژانس خبر ورکړی چې اټکل کېږي د سعودي عربستان په دې سخت ګرمۍ کې سږ کال تر 2 میلیونه ډېر کسان د حج د حج په مراسمو کې برخه واخلي په دغې مراسمو کې زیارت کوونکي سپین احرامونه اغوندي چې دوی ټوله مکه پوښلې ده چارواکو ویلي دي چې د حج په مراسمو کې د زیارت کوونکو د بېسار شمېر له کبله ښایي د مراسمو پر مهال د خلکو حضور له خنډ سره مخامخ شي او د روسیې لخوا د اشغال شوي کلیمیا ټاپو وزمې یو پل چې دغه سیمه د اوکراین له خرسون سیمې سره تړي د هغه څه له کبله زیانمنه شوي چې د روسیې لخوا یو ګمرل شوی چارواکی د اوکراني ځواکونو لخوا توغول شوی توغندی کړي د خرسون په اشغال شوي سیمه کې د مسکو لخوا ګمرل شوی مشر ولادیمیر سالدو په خپل تلګرام لیکلي دي دغه حمله د کریمیا د دروازې په پله شوې ده دا له کریمیا ټاپو وزمې څخه په جنوب کې د جګړې لومړۍ کرښې ته تر ټولو لنډه غځېدلې لار ده د اوکراین د مرکزي استخباراتو ادارې ویاند اندري ویلي دي چې حمله دې حملې ته په اشاره ویل چې د اوکراین ټلویزیون ته یې ویلي دي چې له کریمیا به د روسیې د ایستلو لپاره هڅو ته دوام ورکړي د افغانستان په چارو کې د ملګرو ملتونو له ځانګړي همغږي کوونکي فریدون غلو افغانستان ته تللی دی او په کابل کې د بېلابېلو طالب چارواکو سره کتلی دی که څه هم ښاغلي غلو د دغه سفر او په خپلو لیدو کاتو په اړه باندې تروسه څه نه دي ویلي خو د طالبانو د حکومت د بهرنیو او کورنیو چارو وزارتونو افغانستان بانک په بېلابېلو اعلامیو کې ویلي چې هغه د یادو ادارو له مسؤلینو سره کتلی دي په همدې حال کې د افغانستان د معترضې میرمنو ائتلاف په یو لیک کې له ښاغلي غلو غوښتي دي چې په افغانستان کې د بشري حقونو د روان بحران په اړه خپل خبرو ته لومړیتوب ورکړي تفصیل په دې راپور کې
په داسې حال کې چې د افغانستان په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړی همغږي کوونکي فریدون سینرلی اوغلو افغانستان ته تللی د معترضو میرمنو د ائتلاف غړو په یو لیک کې له هغه غوښتي چې نړیواله ټولنه باید پر طالبانو فشار راوړي تر څو د بشري حقونو څخه د سرغړونو لامل حساب ورکړي د معترضو میرمنو د ائتلاف په لیک کې له فریدون اوغلو او د هغه لټي مغوښتنه شوې چې په دې هیواد کې د بشري حقونو د روان بحران په اړه خبرو ته لومړیتوب ورکړي په دې لیک کې راغلی چې افغان میرمنې په افغانستان کې د ښځو او د غشان د قومي او مذهبي ډلو په وړاندې د شرایطو په خرابېدو ژوره اندېښنه څرګندوي او د غشان د زده کړو، کار او آزاد تګ راتګ په برخه کې د ښځو د حقونو په اړه د طالبانو پر لپسې بندیزونه په حقیقت کې افغان میرمنې له عمومي ژوند محرومې کړې دي. په لیک کې د غشان د تیر جمهوري حکومت د پوځي او ملکی کارمندانو د ژوند په اړه اندېښنه ښودل شوې او پکې راغلي چې دوی د طالبانو په واکمنۍ کې د خپل سرو نیونو، شکنجې، زندان او د مرګ له ګواښونو سره مخ دي. د معترضو میرمنو د ائتلاف د غړو په لیک کې راغلي چې د افغان ولس د حقونو د درناوي او د بشري حقونو د نړیوالو ارزښتونو د رعایتولو په برخه کې د طالبانو انکار د جدي اندېښنې وړ دی. په همدې حال کې د معترضو میرمنو د ائتلاف یوې غړې لیلا بسیم ازادي راډیو ته وویل چې په دې لیک کې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د ځانګړي همغږي کوونکي فریدون اوغلو څخه غوښتي چې د خپلې ارزونې په هدف دې د معترضو میرمنو، مدني ټولنې له غړو او په کور دننه او بهر دې د طالبانو د حکومت د تګلارو له منتقدینو سره مرکې او مشورې وکړي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
موږ په دې لیک کې له هغه غوښتي چې راپور یې باید افغانستان واقعیتونه منعکس کړي. دغه شان باید د بېلابېلو اقشارو په ځانګړي ډول میرمنو سره لیدنې او خبرې وشي. باید راپور د افغانانو په ځانګړي ډول د افغان میرمنو د راتلونکي لپاره ګټور تمام شي او لږ تر لږه راپور د ملګرو ملتونو غړي هیوادونه قانع کړي له طالبانو سره تعامل ونه کړي او هر اصلي باسي د افغان میرمنو حقونه وي.
د وای د غشان له خاغلی وغلو غوښتنه شوې چې د پنشیر په ګډون باید هغه سیمو ته چیرته چې طالبان ملکی وګړو ته په زیان اړولو تورن شوي سفرونه وکړي او لاینی شاهدانو سره خبرې وکړي او باید د افغانستان په اړه خپل راپور په دې هیواد کې د روانو واقعیتونو پر بنسټ جوړ کړي. له طالبانو مو د معترضو میرمنو د دغه لیک او د دوی د غوښتنو او ادعاګانو په اړه وپوښتل خو د ذبیح الله مجاهد په ګډون یې ویندویانو د دې راپور تر خپرېدو زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو له دې وړاندې د طالبانو حکومت ویلي چې په افغانستان کې د میرمنو په ګډون د ټولو افغانانو حقونه خوندي دي. د افغانستان د معترضو میرمنو ائتلاف په داسې حال کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي همغږي کوونکي فریدون اوغلو په نوم لیک خپروي چې نوموړی دا مهال د افغانستان په سفر بوخت دی. که څه هم خپل اوغلو د دې سفر په اړه تر دې دمه څه نه دی ویلي خو د طالبانو د حکومت د کورنۍ او بهرنیو چارو وزارتونو او افغانستان بانک په بیلابیلو اعلامیو کې ویلي چې هغه په کابل کې د کورنۍ او بهرنیو چارو له سرپرست وزیرانو او افغانستان بانک له عمومي رئیس سره کتلي او په بیلابیلو موضوعاتو یې خبرې کړې. فریدون سینرلی اوغلو د روان کال د اپریل په میاشت کې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرش د افغانستان په چارو کې د ځانګړي همغږي کوونکي په توګه وټاکه. هغه ته دنده سپارل شوې چې د افغانستان د وضعیت د خپلواکۍ ارزونې مشري وکړي او دغه هیواد په وړاندې د شته ننګونو د حل لپاره د یوې واحدې تګلارې په اړه وړاندیزونه وکړي. په ملګرو ملتونو کې د متحده عربي اماراتو دایمي استازي لانا نصیبه ویلي چې ښاغلی اوغلو به د افغانستان د وضعیت په اړه خپل چمتو شوی راپور د روان کال په نومبر میاشت کې امنیت شورا ته وړاندې کړي.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورویش ساعته اوریدلای شي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنیوي او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
په دایکندي ولایت کې د افغانستان د رنګ شوي جمهوري نظام د کورنۍ او چارو وزارت د خزینه پولیسو د جلب او جذب امیر صبرو رضایی د طالبانو له بنده خوشی شوی ده. تفصیل د نرګس مومن په دې راپور کې.
د افغانستان په رنګ شوي جمهوري نظام کې د دایکندي ولایت امنیه قمندانۍ د جلب جذب د امیر صبرو رضایی د مامالو رخشانه رضایی وای صبرو رضایی د طالبانو له بنده خوشی شوی ده. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې صبرو د پنځ شنبه په ورځ د مشرانو په منځګړی توپ خوشی شوی ده.
مدته پوت خانم صبرو رضایی
لته مونږ راهي سید کورنۍ چارو وزارت په خوانی لوړد په افسر د طالبانو په بند کې واپروند مشرانو او کورنۍ د غړو په ضمانت خوشی شو. نورې خبرې دی وی نه غواړم دلته یې ذکر کړم. خیستون څه ورته برسېل شي خدا سي هم نه دی چې د جسمي او روحي اړخ به زیان نه ویلې دي او خبرې به نه وي ورته شوې.
حرفای برش گفتنه شده باشه.
صبر او رضای په داسې حال کې د طالبانو له بند خوش شو چې لا هم یو شمیر فعالان د طالبانو په بند کې دي. انزورګر او شاعر حسیب احراری یو له دغه کسانو دی. د احراری خپلوان ازادي رادیو ته وویل که څه هم له بند کې دوی درويشت ورځې تیری خو احوال ورنه نه لري او د لیدو اجازه هم نه ورکول کیږي. د حسیب احراری یو نږدې خپلوانه چې نه غواړي نوم یې راپور کې واخیستل شي، له فرهنګي بنسټونو غواړي چې د احراری د خلاصېدو غوښتنه وکړي. د ازادي رادیو ته وویل
از بازداشت حسیب
د لیکوال او شاعر حسیب احراری له نیولو نولس ورځې وشوې، خو طالبانو لا هم د هغه د نیولو د څرنګوالي او ځای په اړه څه نه دي ویلي. ما ډېره هڅه وکړه خو د هغه لیدلو ته بریالی نه شوم او د بندو دروازو شاته پاتې شوم. د سلامتۍ ته ډېره اندېښمنه یم. د پښتورګو تکلیف یې درلوده او عملیات یې کړی و، لا یې درمل کاروه. احراری زموږ د کورنۍ یوازینی ډوډۍ راوړونکی و.
د حسیب احراری خپلوان ازادي رادیو ته وویل طالبان غواړي د ښوونځي او پانتونونو په تړلو او د فرهنګي او مدني شخصیتونو په ځپلو سره په افغاني ټولنه کې د پوهې نیم ژوند ډیوې مړې کړي. تر دې وړاندې قلم نړیوالې ټولنې هم په یوه اعلامیه کې ای طالبانو له بند څخه د حسیب احراری او نورو هغو فعالانو د بې قید و شرط خوشي کېدو غوښتنه کړې وه. هم غوښتل چې د صبرو رضایي د خوشي کېدو او د حسیب احراری د وضعیت په اړه چې لا هم په زندان کې دی د طالبانو حکومتي چارواکو سره خبرې وکړو، خو د طالبانو د حکومت ویاندویانو له لورې مو هېڅ ځواب ترلاسه نه کړ. د نیول شوي کسانو خپلوان په داسې حال کې د خپلو عزیزانو د برخلیک په اړه اندېښنه څرګندوي چې د طالبانو مشر ملا هیبت الله تېره سې شنبې طالبانو ته په خپل نوي فرمان کې چې د طالبانو تر کنټرول لاندې د باختر دولتي خبري اژانس لخوا خپور شوی ویلي چې هیڅوک باید د محکمې له حکم پرته محاکمه نشي. په ورته وخت کې د قلم لا ټولنې د مشر مطیع الله ویسا په تېر جمهوري نظام کې د هرات د ښځو د زندان پخوانی مشره عالیه عزیزي، د پوهنتون استاد رسول پارسی، افغان الاصل فرانسوي خبریال مرتضی بهبودی او یو شمېر نور فعالان چې دوی هم مخکې د طالبانو لخوا نیول شوي دي تر اوسه د برخلیک په اړه څه نه دي ویل شوي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
په سعودي عربستان کې اوس مر افغان حاجیان شکایت کوي چې خدمتونه ورته سم نه دي. کوم حاجیان چې له ازادي رادیو سره خبرې کړې دي وایي د دوی ډوډۍ د حج د مناسکو د لارښوونې او د غشان د ترانسپورت برخه کې ستونزې لري. د دوی په وینا د ستونزو د حل په تړاوي مسؤلین غږ هم نه اوري، خو په مکه کې د طالبانو حکومت د حج اوقاف وزارت لخوا د ډوډۍ د ویش مسؤلین بیا افغان حاجیانو ته د منظم درې وخت ډوډۍ خبره کوي. د راپور درته لرو. یادونه کوم چې د دې راپور له تر خپرېدو وروسته د ازادي راډیو فرهنګي مجله درته لرو که تاسو وخت لرئ اوریدل مه هیروئ.
په داسې حال کې چې تر راتلونکې یوې اونۍ پورې د فرضي حج مراسم په سعودي عربستان کې ترسره کیږي، خو یو شمېر افغان حاجیان چې دغه مراسمو ته ورغلي شکایت کوي چې خدمتونه ورته سم نه دي. دغه افغان حاجي چې نه غواړي نومې د امنیتي ستونزو له امله په راپور کې واخیستل شي، د آ کوي کوم ډوډۍ چې دوی ته ورکول کیږي د خوراک نه ده. په مکه کې بل افغان حاجی چې نوموړی هم د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، د ډوډۍ له ناسم کیفیت شکایت کوي. بل افغان حاجی بیا د ډوډۍ او ترانسپورت د خرابوالي ترڅنګ ادعا کوي هغه لارښوونکي چې د طالبانو حکومت لخوا د افغان حاجیانو د لارښوونې لپاره نیول شوي سم لارښوونه نشي کولای.
احرام پی جانی نور عمر پی جانی هیڅ طریقې سره بلد نه دي او نه ورته چا خودلې دي. دلته د خدمات افغانانو ته سم نه وړاندې کیږي او زموږ په بسونو کې بیا معلومات نه کیږي چې دا چا دی، ځکه بیرغم ور باندې نشته دی، هیڅ معلوم نه دي. بس بیا هغې کې ټول کینی ورمنډه کوي، یو بیروبار حتی سپینګیر ډېر پازه وي، ښځې ډېرې پازه وي.
د هغه په خبره د نورو هیوادونو حاجیانو لپاره منظم بسونه ولاړ وي او د هر بس په سر یې د خپل هیواد بیرغ وي، خو د افغان حاجیانو بسونه نه دي معلوم د دې لپاره چې هیڅ بیرغ نه لري. دغه حاجی زیاتوي د ترانسپورت په برخه کې هیڅ نظم نشته او ډیری افغان حاجیان چې سپینګیری او سپینسری ښځې دي له سختو ستونزو سره مخ دي. دغه حاجیانو ازادي راډیو ته له خپل ډوډۍ اخیستل شوي عکسونه هم رالېږلي دي. خو په مکه معظمه کې د طالبانو حکومت د حج اوقاف وزارت د تغذیه کمیټې مسؤول محمد ولی حامد د طالبانو تر کنټرول لاندې له ملي ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي چې دوی افغان حاجیانو ته په 2 امارو یا ځای خونو کې درې وخته منظمه ډوډۍ ویشي. نوموړی وایي حاجیان لدی بهیره راضی دی.
حاجی صاحبان د ډوډۍ او د تغذیې نه الحمدلله ټول راضی دی او د موږ په هر اماره کې یو کس او دوه کس مسؤلین یا ناظمین یا په اصطلاح ناظرین هغه متوظف کړي دي او ډوډۍ د مطبخ د کارګرانو د خوا او د موږ د مسؤلین د خوا حاجی صاحبانو ته توضیح کیږي. حاجی صاحبان الحمدلله د تغذیې د نگانه بالکل راضی دي.
موږ هڅه وکړه چې د افغان حاجیانو د شویو ادعاګانو په اړه د طالبانو حکومت د حج اوقاف وزارت نظر هم ولرو، خو د دې وزارت ویان فضل محمد حسینی د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو له دې وړاندې هم په تیرو کلونو کې د فرضي حج په مراسمو کې د ورته ستونزو راپورونه ورکړل شوي وو. د طالبانو حکومت د حج اوقاف وزارت میاشت وړاندې د حج د فریضې ادا کولو په نیت سعودي عربستان ته په لومړۍ چوپه کې 340 افغانان ولېږل چې دا لړۍ لا هم روانه ده. د طالبانو حکومت وین زبی الله مجاهد د جون میاشتې په 20 په خپل ټویټر ولیکل چې د افغان حاجیانو د انتقال لړۍ به نږدې راتلونکي کې پای ته ورسیږي. د طالبانو حکومت د ترانسپورت او ملکی هوایي چلند وزارت هغه مهال ویلي دوی به سکل د 4 هوایي ډګرونو لالارې شاوخوا 1500 افغان حاجیان د فرضي اچ ادا کولو په نیت سعودي عربستان ته ولیږدوي. تیر کال افغانستان نه 1502 کسان د فرضي حج ادا کولو په نیت سعودي عربستان ته تللي وو. د طالبانو د حج اوقاف وزارت ویلي سږ کال به په هر تن د حج د ادا کولو له درکه 3940 امریکایي ډالر لګښت راشي چې دغه لګښت تیر کال پر هر یو تن 4130 ډالر وو.
آزادي رادیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
سلامونه، احمد شیبریم د افغان شوزو آنلاین ادبی بهیر.
واړو چې افغان انجونې لیکلو لوستلو ته مطالعه ته او تخلیق ته وهڅو.
په دې بهیر کې دا نظم نقد ته وړاندې شو.
څه تیاره او چوپه شپه ده، یوه پانه هم رپ نکړي، مرغکۍ کرار زاله کې ویده ده او پیشو.
د نارینه و آنلاین ادبی بهیر هم روان دی.
گلبن د افغانستان په کچه یوازینی هغه پښتنه ټولنه ده چې غواړي پښتو ادب د اسلام په چارچوب کې لکه به مخ یوسي.
په دې خبرونه کې مو له دریو نویو چاپ شویو کتابونو خبرو چې یو د مونولوګ کتاب دی.
انسان د لاشعور تر تاثیر لاندې څومره دی، یو دغه نظریات کتاب ته شوی.
شعر هم لرو، کیسه هم.
د غوزانو لویونه د کلی په مینس کې ولاړه و. داونه پټونه
او د خبرونه پورستیو کې په واورې چې په غزنی کې د ناوې په جامو کې د افغاني کالیو د شودو دود زیات شو.
اوس نور کالی د مصر نور تکی دی، هغه دومره زحمت نه غواړي، په دا خاطر دومره خپل هم نه لري.
د افغان شوزو آنلاین ادبی بهیر د خبرګولی د 28 په غونډه کې په یو شعر نقد وشو. د غونډې تامینې فنا خپل نظم د کره کتنې لپاره وړاندې کړ. مخکې تر دې چې د نقد مخه کړم او د نقد جزئیات خپاره کړم، د نړیوالو ناقدانو ځینې نظریات به د شعر په اړه له تاسو سره شریک کړم. کره کتونکي وایي لومړی دې ته ګوري چې شعر د ویلو لپاره څه لري، که سطحي خبرې پکې ځای شوي دي. دوی دا وړاندیز هم کوي چې د شعر د محتوا لپاره مناسب چوکاټ انتخاب شوی دی که نه دی. دریم، کلمات سم دي. څلورم، ښه تصویرونه پکې شته. پنځم، ټول غیر ضروري شیان ترې لرې شوي دي. شپشم هم دومره څه مو په شعر کې ویلی دي چې په کارو یعنی نه مو خبره وشته کړې نه لنډه کړې. وم اغیزمن دی یعنی پر لوستونکي تاثیر کوي. د شعر د لیکلو لپاره اصول نشته چې څرنګه به لیکل کېشي، البته له هغو چوکاټي اصولو پرته چې په کوم فورم کې لیکو. شعر کولی شي چې ژور احساس راونخړي یا یوه کیسه بیان کړي او یا هم د فکرونو او احساساتو یوه دریڅه پرانیسي. خو سوال دا دی چې څرنګه شعر به شاعر لیکي چې له لوستونکو سره وشخیشي. مخکې تر دې چې د افغان ښځو آنلاین ادبي بهیر د برخوالو نظریاتو ته راشم چې د امینې فنا شعر له دوی سره شخېدلی که نه دی، د اغلې فنا نقد ته وړاندې شوی شعر به د دوی په شخ کې سره واورو چې آزادي راډیوي مجلې پروګرام ته یې رالېږلی دی.
نن می هغلارې ټولې وتړلې، نن می هغلارې ټولې وتړلې، هغلارې چې تر تا وې رسیدلې، هغلارې چې د عشق تر انتها وې رسیدلې. نن می خلو یا ډبره په زړه کې خوا، نن می ستا د عشق کیسه نیمګړې پریخوا، نن می ځان پسې آن ورته کوټې کلپ کړ، خو یوه کړکۍ لا پاتې، خو یوه کړکۍ لا پاتې، ها چې ستا کړکۍ ته مخامخ وتلې، که څه هم سپینه پرده د مدام کشوي، خو دا اوس چې نیمه شپه ده، خو دا اوس چې نیمه شپه ده، ما ته ښکاری د پردې تر شا دې سیوری شم لیدلی، ته پر کوچ باندې تر څنګ د کړکۍ ناستې، او پر میز دې درته شمې لګولي، د شین چای پیاله دې مخ ته سړه شوې، ما ته ښکاری، ما ته ښکاری تا کتاب مخ ته نیولی، لستړیا او بې خوبۍ دې سترګې سرې لکه شفق دي، خدای خبر چې څه بلولې، خدای خبر چې څه بلولې، زما سترګو کې دې اوښکې د کتاب تورې سم نشم لیدلی، زه یم دلته خو حواس مې ټول له تا سره ملګري، څه تیاره او چوپه شپه ده، څه تیاره او چوپه شپه ده، یوه پاڼه هم رپ نه کړي، مرغکۍ کرار ځاله کې ویده ده، او پیشو د ونې ډډې ته پرته ده، رڼې سترګې یې ځلیږي لکه دوه غمی ښکارېږي. ما مې تور ټیکری له ولو راچاپېر دی، او په اوښکو لوند پلو مې په غاښونو کې ټوک ټوک دی. ما مې تور ټیکری له ولو راچاپېر دی، او په اوښکو لوند پلو مې په غاښونو کې ټوک ټوک دی. له کړکۍ دې سترګې نشم اړولی، له کړکۍ دې سترګې نشم اړولی، ستا د عطرو خوشبوی را باندې لګي، زړه مې سرو لمبو کې سوزي، ستا د شمو به هم اوس رستۍ سلګۍ وي، پر پالنګ به درته ناسته د خوبونو ناوکۍ وي، ستا د شمو به هم اوس رستۍ سلګۍ وي، پر پالنګ به درته ناسته د خوبونو ناوکۍ وي، زه هم نوره خپل اوښکو کې ډوبېږم، زه هم نوره خپل اوښکو کې ډوبېږم، ستا له شمو سره یو ځای فنا کېږم، ستا له شمو سره یو ځای فنا کېږم. Thank you.
د دې نظم نوم دی یو کړکی. په دقیق غونډ کې چلا نور د شیر د نوم ستاینه وکړه او ویل چې لوستون کې ته هر څه هم دی وی کړکی او شودل کیشي یو داسې کړکی چې موږ یې د تړلو توان نه لرو. هیلی پسرلی د دې شیر کرکټرونه د شي کیسې له کرکټرونو سره ورته وبلل. دا امنې فنا په نظم کې عاشق دی، معشوق دی، پیشو او مرغۍ هم شته. سلما بدری وی چې د هیلې نظرې خوښ شوی چې دا نظم یې د کیسې په څیر وڅېړه. دا بیا وایي چې دا نظم پوره کیسه ده، پیلې، منځې او غوټې هر څه عالي دي، سم دم لکه کیسه. شیبې کهیستم دې شعر کیسه ور په زړه کړې ده او وایي چې دا شعر داسې دی لکه څوک چې چاته کیسه کوي. اغلی گهیس په ورته وخت کې د شعر کلمات وستایل. میمونې کامران هم د امنې فنا د نظم د الفاظو صفت وکړ. فاطمې اعظم هم د شعر د الفاظو ستاینه وکړه. فرزانه زیار ورسره داسې هم نظر شوه چې دې د ټول شعر د آهنګ صفت وکړ. د نولسمې پیړۍ نامتو انګریز شاعر ساموئل کولتریج د شعر د تعریف په اړه وایي: ښه کلمات چې ښه ترتیب شي. د امنې فنا د نظم د نقد په غونډه کې بلې لیکوالې ملالی کلیوالی د نظم فنی جوړښت ته اشاره وکړه. ویل چې په دې نظم کې پیل، پای او یوه موضوع تر اخره تعقیب شوې ده. اخلي کلیوال د نظم انځورونه هم وستایل. نرګس سحاک هم د انځورونو ستاینه وکړه. نعیمه غنی د شعر رواني تاثیر ته تم شوه او ویل چې د نظم په پیل کې شاعره له یوې رابطې لاس اخلي او نه غواړي چې مقابل لوری وګوري، خو وروسته زړه یو کړکۍ د رابطې په لور پرانیزي او غواړي چې معشوق وویني او وڅاري. شریفه شریف وایي چې پر شعر نقد ذوقي خبره ده. ډاکټر شریفي خپلې خبرې په څو برخو ویشلې دي: د الفاظو شخ، دوهم انځورونه، دریم محتوا، څلورم شخ. دلته مطلب د محتوا او انځورونو هم شخي ده. ډاکټر شریفي بیا وویل چې د شعر په اخیره کې له شمې سره فنا کېدل ښکلی ترکیب دی، خو د شعر د پیل له شخص سره هم شخي نه لري. په پیل کې شاعره واکمنه او په ځان باوري ده. په پای کې زموږ په ادبیاتو کې له مروج دود سره سمه ژړانده ده. ډاکټر شریف وړاندیز کوي چې په پای کې پکار وه چې یوه بله جمله یا یو بل انځور ورزیات شوی وای، خوند به نور هم ډیر شوی وای، لکه پاس په آسمان کې ستوري یاد شوی وای یا د سبا فکر ته په سیمبولیک ډول اشاره شوی وای. دغه مسلې ته فرزانه زیار هم اشاره کوي چې کاش پښتني تل د نارینه وو لپاره ماتیدونکي ونه شایو. دا وایي چې په خپلو لیکنو کې باید څرګند کړو کمی نه غواړي نه دی غواړم. که فنا لیکلی وای د دې په باور چې ستا یادونه له شمې سره فنا کیشي لا به بهتره و. دغه نظر شفیقي خپلواک هم ورکړی دی، خو دا د معنا له پلوه دا مسله نه مطرح کوي. د شعري اصولو له مخه وایي چې د امنې په شعر کې ژړا څه ناڅاپي راغلې ده. اخري خپلواک دا خبره هم کړې ده چې دا نظم داسې دی لکه کیسه، هم کرکټرونه لري، هم مکالمه، هم فضا کې صحیح زده، هم تصویرونه. دا د شاعر په ستاینه کې وایي چې زموږ په اکثرو نظمونو کې تسلسل مات وي او چې پای ته ورسیږي نه پوهیږو چې د شعر موضوع څه وه. د افغان ښځو آنلاین ادبي بهیر د دې نقدي غونډې ویانده نرګس سحاک وه. له دې به واورو چې د دوی غونډې څرنګه وي.
موږ هره اونۍ غونډه لرو او د موږ د غونډې محتوا هم داسې ده چې موږ لیکل او لوستل یو بل سره شریکوو او له دې لارې څخه غواړو چې افغان نجونې لیکل او لوستلو ته، مطالعې ته او تخلیق ته، نوي نوي کړنو ته وهڅو. نو د هغه معمولي برنامې سره سم زموږ دغه غونډې داسې دي چې په درې برخو کې تنظیم شوې دي. لومړۍ برخه داسې ده چې موږ یو موضوع ټاکو او په هغه باندې سره راټولېږو، سره بحث کوو، خبرې اترې لرو. او دوهمه برخه بیا موږ مخکې له مخکې څخه یا غزل یا آزاد نظم او یا هم یو کیسه تاسو مخکله مخکې ښه ګروپ کې شریکو. بیا نو انجونی دغه پاړه فکر کوي، خپل نظر راغونډوي، د غونډې ورځ ته هغه باندې حرکت نه کوي. نو هم مثبت اخونه راخلو هم منفي اخونه، د دې لپاره چې موږ د بهیر یو موخه همدا ده چې موږ زکړه کوو او موږ یو بل خپل نیمګړتیا وته واړو چې متوجه کړو او کچېری خروانوي هغه وخت سیږي او کچېری کومې وړې وړې ستونزې وي هغه هم نور هم سمشي. او تر هغه وروسته بیا درېمه برخه چې کومه برخه موږ لرو هغه د مشاعره برخه ده چې هغه بیا ټول پکې سم مخلي. خو راځو د کرکتنې برخه ته چې مخکینه غونډه چې زموږ وه هغه د امنه جان فنا یو نظم وو چې موږ ټولو پر باندې کرکتنه وکړه.
اغل صاحب په دې غونډه کې د ستاینو ترڅنګ پر یو ښکلی شعر نیوکه شوې دي. د غونډې په اخیره کې عادتاً شاعره یا لیکواله د ځان دفاع کوي، اغلی فنا د خپل شعر دفاع څنګه وکړه؟
اغلی فنا یعنی موږ خپل هم ورته ډېر په تعجب کې شو. موږ ویل چې موږ په خوا به چې کله د نارینه وو د کره کتنې برخې ته غواږو یا به کوم داسې مجلس او غونډې کې موږ ګډون لره، نو آخر کې به دغه د کره کتنې برخه یو ډول جنجالي سوله چې نه والا تا غلط برداشت کړی ده، نه داسې زما هدف نه ده. یعنی دغه لیکوال او شاعر هر څه بچې وو د یو ډول دغه کره کتنې هغه کوم اړخونه چې د ده په خوښه به نه وو، د ده په سلیقې به سم نه وو، نو هغه ته به داسې پورین تندي ځواب نه وایه، یو ډول دفاعیا به یې کوله. نو د امنه جانې دغه برخورد دومره ښکلی او شاعرانه و، دومره صبورانه و، لکه څنګه چې د دې شخصیت ده د هېڅ هم داسې ونه ویل چې زموږ نظر پرې رد شي. حال دا چې زه په دې پوهېږم، موږ او تاسې ټول په دې پوهېږو چې هر څوک چې لیکنه کوي هغه حالات شرایط هغه خپل سائق باندې مخکې ځي. نو دې کولای شو چې وایي یعنی سربیره پر دې چې تاسې ته شاید د منلو وړ نه وي دغه کوم اړخونه چې تاسې ته منفي ښکاري، دا کوم اړخونه چې تاسې ته کمزوري ښکاري، او زما د خوښې د ما په علاقې برابر ده. خو نه، امنه جانې داسې ونه ویل. امنه جانې زموږ هر یوه هغه د هر یوه نجونو کومه کره کتنه چې وه، کوم یو بحث چې و، د ډېر په ورین تندي ویل چې سمه ده راتلونکي کې زه به انشاءالله ډېر پام وکړم، تر دې به ښکلي ولیکم. تاسې څومره ښکلو موضوعاتو ته اشاره وکړه، اصلا زما پام دې خبرې ته نه و، ځکه چې زه کله لیکل کوم زه یو بل حالات ته ځم. زه ډېره مننه کوم له تاسې نه چې تاسې زما د ما د نظم بیت بیت مو معنا کراته، زما هغه برخو ته لا پام هم نه و چې تاسې هغه برخې را ورسېره کړې. یعنی دې یو ډول زموږ هغه کره کتنې ته داسې قدر په سترګه کتل چې موږ خپله حیران پاتو چې څومره په ښکلا باندې دا لیکل کړي دي او څومره په ښکلا باندې دا زموږ هره کره کتنه په سړه سینه اوري، او د دې په ځای چې دا یو ډول دفاعي چلند کې دا برعکس موږ نازوي او موږ تشویقوي چې ډېره مننه له نظر څخه مو.
نرګس جان ساک، نقد تاسو په یی عربي کلمه د چمانای د چرنل یعنی شاو بد بیلول، څنګه چې تاسو هم اشاره ورته وکړه په افغانستان کې ډیر کله چې څوک د اثر منفی اړخ بیان کړي د اثر صاحب فکر کوي چې د پر ضد خبره شوې ده. زه خپل د افغان ادبي بهیر د جنو غوندو شاهد یم چې جن وخت به لیکوال د ځان دفاع ډیره په داسې په تیزو الفاظو کوله، لیکن بل لورته که چیرته د امینه جان فنا دا نظم ډیر عالی نظم دی، که چیرته دا د خپل نظم دفاع و نکړي، فکر نه کوي چې په بهیر کې ځینې کسان بیا ممکن داسې فکر وکړي چې دا نظم کمزوری و او ډیر څه زده نه کړي؟
زه داسې فکر نه کوم، ځکه چې کله چې یو چیرته د زده کړې ځای وي نو طبعاً کله چې امنه جانې دا نظم لیکلی تاسې چې لیدی دا یو بشپړ او مکمل نظم ده. یعنی دې کې هیڅ د بدلون څه نشته، داسې څه پکې نشته چې هغه موږ غوښتي وي چې دا بدل کړه. موږ یوازې هغه اړخونه ورته وویل چې دومره دا ښکلی ده خو د تا پام دې خبرې ته نه ده شوی. یعنی موږ دا د نقد برخه داسې ورته ویل، زموږ ځینو ملګرو ورته دا خبره وکړه چې کله چې ته د نظم له یو حالت نه بل حالت ته راغلی تا کاش یو کوچنی کلمه لکه د خو، لکه یا، لکه اوه، داسې یو څه به دې لیکلي وو چې دا نور لوستونکي ډېر په راحتۍ سره په دې پوه شوي وو چې دغه حالات چې ته یې درک کوې، دا حالات چې ته یې حس کوې، دا د کوم حالات محصول دي، دا خو ته پرې پوهېږې. داسې څه نه وو چې مثلا خدای مکړه دغه دا نظم نیمګړی وو یا ناقص وو یا کمزوری وو، برعکس کله چې یو نفر به په دې برخه کره کتنه وکړه ویل چې کاش تا د حالاتو د رابهرېدو لپاره د یو حالت څخه بل حالات ته د تلو لپاره یو کوچنی کلمه راخیستې وه. امنه جانې مخکې له دې چې هغې دغه ځواب ورکړی وای، زموږ نورو نجونو هغو دا حالات ورته واضح کوو چې نه ستا په اند داسې یو څه ته اړتیا وه، مګم نه داسې وخت ځینې وخت د یو انسان د پېژندنه او معرفت موږ ته دومره ډېر شي، یعنی موږ هغه انسان سره دومره نږدې درک لرو یا دومره نږدې حسو ځان ته چې هغه حالات که موږ یې وینو هم نه موږ ته مخکې له مخکې نه دا برداشت کیږي چې امکان لري د دغه کس د فیډبک بسته وي، د دغه کس په دغه حالات کې د هغه کوم انځورګري به څه ډول وي. مثلا یو برخه کې ما امنه جانې ته وویل چې دغه د پردې تر شا حالات خو رښتیا هم سترګونه لیدل کیږي. د پردې تر شا کوم حالات یا منجانې په خپل نظم کې انځور کړي دي، رښتیا هم که چیرې هغه د منطقي اړخ نه موږ وګورو، هیڅوک د پردې شاته کوم څه چې تیریږي هغه نشي لیدلی، یعنی هغه په کلي ډول باندې. خو نه، هغه ځینې وخت د انسان د معرفت او د پیژند ساحه دومره پراخه شي، دومره هغه د درک وړ سیزونه ورته دومره په اسانۍ د درک وړ ګرځي چې انسان خپله هغه د پردې تر شا هغه سیزونه هم حس کولای شي، ځکه چې هغه پخوا دغه سیزونه تجربه کړي وي یا د هغه انسان سره دومره نږدې پاتې شوی وي چې هغه خپله پوهیږي چې اوس به دغه انسان احتمالي کړنه کومه یوه وي.
شعر خیال هم دی، خیال په خپله له ډیرو موانعو اوړي، تیریږي او بل ځای انسان سترګو ته مجسموي. همداسې کنه؟
بالکل همدا خبره ده کنه چې خیال هغه ځایونو ته وزر کوي، هغه ځایونو پورې رسیږي، هغه ځایونو پورې مزل کوي چې هلته انسانان تللی نشي.
ستاسو په باور کدا نقدي غونډې دوام وکړي او تاسو په شاوخوا سلو نورو ورته غونډو کې برخه واخلي، د ادبیاتو د یوې فارغې په صفت باندې څومره به تاسو ته ګټورې وي دا غونډې؟
ډېرې به ګټورې وي، ډېرې زیاتې، ځکه چې د هر چا د مطالعې هغه ساحه، د مطالعې هغه ذوق فرق کوي، او هر جلې چې په دې بهیر کې شته هغه هغه اړخ موږ ته بیانوي چې بلې تقریبا هغه ته لاسرسی نه لري. مثلا زموږ د بهیر یو عملګری شفیقه جانه، هغه چې کوم اثر مطالعه کوي، چیرته چې مثلا هغه نن سبا ګرځي را ګرځي، د کومو لیکوالانو کتابونه چې ځان سره لري، ممکن چې یو بل ملګری نیمه جانه، امینه جانه، زولی جانه، مثلا زه خپل شاید هغه کتاب ونه لرم، کله چې هغه اړخ چې هغه راخلی، یو بل اړخ زه راخلم، یو بل اړخ بل ملګری راخلی، همداسې هر جلې هر مېرمنه چې په دې بهیر کې ده هغه داسې یو اړخ مونږ ته راخلی چې هغه مونږ لپاره نوی وي، هغه داسې موضوع اشاره کوي چې هغه مونږ نه نوی سیزونه زده کوو.
له نرګس صاحب څخه په مننې لوي خبرتیا وروسته د ښځینه و لغونډې د نارینه و آنلاین غونډې ته مخه کوو.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي،
هم کره کتنه له آزادی رادیو.
د اسلامي ادب ګلبن آنلاین غونډې له افغانستان شروع شوې دي. دا څنګه غونډې دي؟ کوم کسان ګډون پکې کوي؟ د دې غونډو له مسول محمد حسن عمری څخه به لومړی دا واورو چې دا غونډې له څومره وخت راهیسې روانې دي.
ګلبن یو کال کېږي چې فعالیت پیل کړی، او لنې کمرغه خپل یو کلن ادبي مزل یې د ادبي ملګرو په بشپړې همکارۍ سرته ورسو. ګلبن د افغانستان په کچه یوازینی هغه پښتنه ټولنه ده چې غواړي پښتو ادب د اسلام په چارچوب کې لکوبه مخ یوسي، او د ادب د هغه ګلونو تند خړو بکړي، او د لا خایست رنگ ورکی چې له شعر، شاعری او ادبیاتو سره مینه لري.
عمر صاحب په دې غونډو کې کوم موضوعات راخلي؟
ګلبن خپل معیاري محلويش لري چې د ګلبن د ملګرو او د استادانو په خوخه جوړ شوی. په دې محلويش کې ادبي بحثونه، تنقیدی او تشریحي کرکتنې، مشاعری، لیکل سوي معیاري اشعار او لنډکی ترنمونه د اونۍ په ټولو ورځو وشل سوي دي.
تاسو خو دا غونډه آنلاین کوي، څنګه کېدای شي چې ستاسو له غونډې خصوصا له نقدي غونډې نور خلک استفاده وکړي، لکه دا میرمن آنلاین بهیر د غړو په څیر ستاسو نقد خپور شي چې ټولو ته د استفاده وړ وي؟
موږ د خپل ادبي فعالیتونه ان شاء الله په لند وخت کې د کتاب په بڼه چاپو، تر څو د موږ دغه ادبي فعالیت لمنه پراخه شي او ډیر شمیر د موږ هیوادوالو ادبپال ملګري له دغه درسونو نه ګټه پورته.
د خو آنلاین غونډه د انټرنیټ پولی نړولې دي، نو په بهر کې مشت افغان لیکوال هم له تاسو سره شته؟
بالکل، موږ سره ډیر شمیر شاعران شته چې په بهرنیو هیوادونو کې د هجرت شپې او ورځې تیري، زموږ له ادبي فعالیتونو خوښ دي او تر خپل وسه موږ سره په ادبي خبرونو کې ونډه اخلي. د ګلبن غیږ ډیره پراخه ده، لپاره د ګلبن د مسؤلینو هڅې ده دي چې معیاري شاعران او ادیبان دلته سره راټول کړي. دا مطرح نه ده چې دا سړی د تیرې ادارې طرفدار یا پکې وو، مطرح ده هغه استعداد، وړتیا او اوسنۍ حال ده.
د انټرنیټ ستونزه نه رامنځته کیږي؟ ځکه په افغانستان کې انټرنیټ کمزوری ده.
افغانستان کې انټرنیټي ستونزې مخکې زخت ډېرې وي، خو اوس لنې کې مرغه ټیکنالوژي ډېر وسعت پیدا کړي. افغانستان کې د انټرنیټ ستونزې تقریبا حل شوي او د لری پرتو سیمو ډېر شمېر نامتو شاعران اوس مهال موږ سره په ګلبند کې هم شتون لري او له ادبي انلاین غونډو ګټه اخلي او ډېر خوښ دي.
شزینه لیکوالو ته مو د ګډون بلنه ورکړې ده چې په دې غونډه کې له تاسو سره ګډون وکړي.
ښاغلی شیبر صاحب، د خزینه شاعرانو اړوند به دومره ووایم چې فعلا خزینه شاعران موږ سره په ګلبند کې وجود نه لري، خو پلان لرو چې د خزینه شاعرانو لپاره یو بیله ټولنه جوړه کړو چې د ګلبند له مفید موادو هغوی هم مستفید شي.
د اسلامي ادب ګلبند آنلاین غونډې له مسول ښاغلی عمری څخه مننه.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
د خبرمنې په دې برخه کې کیسه لرو. نومې دی د غوزانو ونه. دا کیسه د میرمن آنلاین ادبي بهیر غړي ځلانور لیکلې ده او په خپل ژغې آزادی رادیو ادبي مجلې ته ثبت کړې راستولې. مننه ترې کوم. کیسه یې سره اور.
غوزانو لوی ونه د کلی په مینس کې بلاړه وه. دا ونه په ټولو کلیوالو ګرانه وه. ماشومانو ترې لاندې کورګي جوړول، جنکۍ یې په ټانګو کې ټالونه اچول. پیغله وسلم یې بې پردنداسو شونډې سرې کولې. کله به چې دا غوزان پاخه شول، هر دانه به داسې ښکارېده لکه دې لاندې مخلوق ته چې خاندي. کله به چې دا خندا ښکاره شوه، یو سړی چې ملا به کلکه تړلې وه ور پورته شو. کله به ځان هم په یوې څانګې پورې وتړه، له لاندې څخه به دا غټ سړی د ماشوم غوندې کوچنی ښکارېده. له ده سره به اوږده ډانګه ور سره وه. د ونې ډکې څانګې به یې داسې په شړک وهلې چې تر لرې آواز اورېدل کېده، او له هر شړک سره به د غوزانو تر څنګ شنې پاڼې او وړې څانګوړکې هم پر ځمکه را پریوتی. یو ورځ تیز توفان شو. د ونې څانګې له میوې درنې شوې، چې ټس دوې غټې څانګې ترې ماتې شوې. ونه داسې شوه چې د میوې کومه څانګه پکې پاتې نه شوه. اخیر یې څښتن غټ بیخ هم اره کړ او لرګي په بازار کې خرڅ کړل. زه چې ودیدم، پلار مې د خوب تخت راته اخیستی و. مور می د تخت به یتری و پختله. پلار می که چه قیمت تیر لوڑ و وایا. مور می شند سر را ڈولی کڑی. او تومر قیمت. پلار می د تخت پر اگده لرگی لاس تیر کرد او و مسیده. والی ونی لرگی اینه گوری چه ده غوز دونی ده. ز اوس لخپل کلی لاری پو بل کلی که واده شمیم. کل چه پخپل تخت کی ویده شم، د کلی همغه د غوزانو لویه ونه په خوب کې وینم چې ټانې پکې اچولې وي. ټالې پکې وهم.
له ځلانور څخه مننه چې خپله کیسه یې ازادي راډیو ادبي مجلې ته رالېږلې وه. مونولوګ د داستاني ادبیاتو یو تخنیک دی چې د داستان کرکټر یا د شعر ویونکی له ځان سره شغیشي. دی غواړي خپلو اوریدونکو ته یا او ډول د زړه حال تیر کړي یا خپل زمیر مخاطب کړي. مونولوګ څو ډول دی. یو ډول یې داسې دی چې د راوي مخاطب یو څوک وي. بل ډول یې داسې دی چې د راوي مخاطب د داستان یو څوک وي. یو ډول هم یوازې له ځان سره داسې خبرې دي چې ویناوال له نورو خبر نه وي. بل ډول یې داسې دی چې خبرې یوازې د ویناوال په ذهن کې تیرې شي. د مونولوګ په اړه دا خبرې مې د مونولوګ په نوم تر نوي چاپ شوي کتاب پورې یادې کړې. دا کتاب ابیا صفی دی چې سید اصغر هاشمی تالیف کړی دی او تازه په جلال آباد کې چاپ شوی دی. له ښاغلي هاشمی نه به واورو چې د خپل دې نوي اثر کې څه راغونډ کړی دی.
مخکې د دې نه چې زه د مونولوګ کتاب ولیکم، د دې نه مخکې زما ځینې نور کتابونه چاپ شوي دي، چې هغه کې یو کتاب د پتیرا او یوش د مکالمو په نوم باندې دی، یعنی د پلار او د زوی ترمنځ ډیالوګ. یو بل کتاب د مرګ او ژوند کې الکتریک په نوم باندې دی، هلته هم د مرګ او د ژوند ترمنځ یو ډیالوګ دی، بحث دی. دا کتاب د مونولوګ په نوم باندې چاپ شوی دی. دا هم د تخلیق
یو برخه ده، یعنی د تخلیقي ادبیاتو په ډول باندې لیکل شوی ده. دا په اصل کې د یو انسان، یعنی د مثال په ډول باندې زما خپل زما د جسم او د روح ترمنځ، د دې ترمنځ یو بحث روان دی. په دغه بحث کې چې کوم دی، په عمومي ډول باندې یو ډول رواني بحث دی، یعنی د سایکالوژي سره اړیکې لري، او د انسان په داخل کې هغه سمې تیرې هیرې خاطرې چې په پټ ډول باندې پراته دي، هغه په دې کتاب کې راڅرګند شوي دي او واضح شوي دي.
یعنی تاسو د خپل ځان مونولوګ په دې کتاب کې راخیستی دی، نه د تخلیقي آثارو مونولوګ؟
نه، دا په عمومي ډول باندې اصل کې دا اثر یو تخلیقي اثر دی، خو کوم بحث چې د ځان سره روان دی، او یو مثال په ډول باندې لزان سره چې کومې خبرې دي، دا خبرې په اصل کې د زما د خپل، یعنی د لیکوال، د لیکوال د داخلي دنیا سره ارتباط لري. معنا دا چې د لیکوال د جسم یا د لیکوال، یعنی په عمومي ډول باندې دا کتاب په داسې شکل باندې لیکل شوی دی چې یو برخه یې د پوښتنې په ډول ده، او بله برخه یې د ځواب په ډول ده. دغه د سوال او د ځواب کوم بحث چې روان دی، دا د جسم لخوا چې کوم بحث کېږي، هغه د زه یو په نوم باندې ورته عنوان ورکول شوی دی. دا خپل بحث شروع کوي، او بیا دلته د همدغه جسم یو سیوری دی چې هغه بیرته د همدې جسم ته ځواب ورکوي چې هغه د دې ځواب دی. دغه سیوری کله کله د سیوری په شکل باندې ښکاره شوی دی، او کله کله د انسان د یو تویم زه په شکل باندې ښکاره شوی دی چې هغه د روح دی. یعنی مطلب دا شی دی چې جسم او د روح ترمنځ یو ډول جدل دی، یو ډول بحث دی چې دغه بحث روان دی. کله کله د دوی ترمنځ دغه بحث په داسې شکل باندې حرکت کوي چې جسم وایي چې کوم بدې کړنې چې زه کوم، یعنی حواس وایي چې دا دغه نیمګړتیا په ما کې نه ده، دا په تا کې ده، مطلب په روح باندې ملامتي اچي، یا د انسان په هغه خپل دویم زه باندې ملامتي اچي. هغه دویم زه چې کوم دی، چې موږ ورته ما مثال په ډول په کتاب کې ورته د روح په ډول باندې یادونه کړي، یعنی د یو انسان د دویم زه په ډول باندې یادونه کړي، سایکالوجیکل لحاظ باندې د انسان هغه موږ تاسو ته ورته یا لاشعور وایو، هغې ډول ورته یادونه کوو، هغه بیا خپل منطق او دلیل وایي چې نه، کوم کار چې ته کوې دکې زما ملامتي نشته ده. یو بل مطلب، یو
یعنی هاشمي صاحب، په دې کتاب کې تاسو هغه د مونولوګ، داستاني مونولوګ اصول نه دي توضیح کړي، له ځان سره مو خبرې پکې کړې دي.
اوه نه، دا د داستاني ادبیاتو سره داسې څنګه ارتباط نه لري.
د تاسو موضوع ته راشم، په دې کې مو کوم موضوعات راسپړلې دي؟ یو خو د روح مسلې ته تاسو اشاره وکړه، بل څه شی ده؟ عنوانونه مرته بیل کړي دي؟
نه، دا عنوانونه نه دي، دا یو ډول بحث دی. د دې عنوانونه نشته، خو په دې کې ځینې نظریو باندې بحث شوی، ځینې نظریې ثابتې شوې دي. یوه نظریه چې په دې کې ثابته شوې، هغه دا شی ده چې کله موږ تاسو په حال کې ژوند کوو، د تیر مهال تر څومره اغېز لري، یعنی انسان د لاشعور تر تاثیر لاندې څومره دی، یوه دغه نظریه چې ثابته شوې. دویمه نظریه چې ثابته شوې، هغه د جبر او د اختیار موضوع ده. انسان د اختیار خاوند دی، خو د سایکالوجیکي جبر، د فرهنګي جبر، د رواني جبر، د بیولوژیکي جبر هم انسان ځان نشي خلاصولی. بله موضوع دا شی ده، بحث په داسې شکل باندې شوی دی چې په کتاب کې د مذهب له بوده هم خبرو ته اړتیا لري، او د علم له بوده هم خبرو ته اړتیا لري. معنا دا چې په عین وخت کې په دې کې د جبر او اختیار موضوع هم ثابته شوی ده، او دا ثابته شوی ده چې انسان چې کله ژوند کوي، سره د دې چې د اختیار خاوند دی، خو ځینو مسایلو کې مجبور شي. او ځینې نورې خبرې هم په دې کې شته چې هغه د ټولنې سره د انسان اړیکې دي، دغه څه خبرې دي.
دلته لکه څنګه چې تاسو توضیح کړه، هم مذهبي اړخ ته توجه شوې ده، هم دا بحث یو ډول فلسفي او رواني دی. دلته بیا ټکر نه رامنځته کیږي؟
په عمومي ډول باندې دلته دغه د دوو خواوو ترمنځ کوم بحث روان دی، دوی هم دا خبره کوي چې آیا فلسفه او دین سره ارتباط لري که نه لري. نو په ځینو مواردو کې، په ډیرو مواردو کې ویل کیږي چې دغه د زه یو د زه دوه ترمنځ کوم بحث روان دی، دوی وایي چې په عین وخت کې د یو دیني عالم لپاره، د مذهبي بحثونو لپاره علمي او فلسفي بحثونه ضروري دي. فلسفې سره مطلب تضاد او دښمني نه ده په کاره، سره د دې چې په دنیا کې کوم بحثونه چې د فلسفې په مقابل کې روان دي، ځینې مثلا مثال په ډول امام غزالي یا ځینې نور د فلسفي سره په ځینو مواردو کې یو ډول جګړه یې کړې ده. خو ابن رشد او نور عالمانو چې دا کومې خبرې کړې، یعنې په کتاب کې د دې خبرې یادونه هم شته چې موږ او تاسو نشو کولای چې د فلسفي سره یو ډول دښمنی وو.
له ښاغلي هاشمي څخه مننه. د ارواپوهنې په تړاو یو نوی بهرنی کتاب چې پښتو ژبې ته ژباړل شوی دی چاپ شو. دا کتاب خوش ژوند نومیږي چې په کابل کې کتاب پلورنځیو ته رسیدلی دی او اعلان یې سروش کتاب پلورنځي په خواله رسنۍ کې کړی دی. د دې کتاب پلورنځي له مسؤل نجیب الله زیرک څخه به په دې اړه نور واورو.
خوش ژوند کتاب د استرالیایي لیکوال اندریو میتیو لیکلی دی چې پښتو ژبې ته عبدالحنان خان ژباړلی. یاد کتاب پکتیکا څخه پور شوی د مبارک پرندوی ټولنې چې تازه فعالیت شروع کړي چاپ کړی دی. د یاد کتاب تقریبا ټول نړۍ ته په درڅل وخت ژبه ژباړل شوی، سلنیک مرغ پښتو ژبه ته هم مرزافه سو. او د خوښ ژوند کتاب تر 2 میلیون زیات نسخې په بازار کې پلورل شوی په ټولو ژبو کې. او دا کتاب د خوښ ژوند کتاب د ځان جوړونې د ځان سمبالولې کتاب دی چې انګیزه بخښونکي دي، موضوعات لري. په عموم کې موږ ویلی سو په دې کتاب کې دغسې موضوعات راغلي، مثلا هغه انسانان چې نن خوښ دي او هغه چې خپله ناهیلي دي، دا دوی د کړنو او فکر پایله ده. ژوند ته وایي له منفي زاویې مه ګورئ، هغه څه خوښي ولټوئ. دا دنیا په نفرت او کرکه نه ارزي، خان او نورو ته مینه ورکړئ، یو بل ته ګټه ورسوي. ناهیلي او لاسترځنې کېناستل مو د ژوند له بېخوندیو او ناندریو سره مخ کوي. دا او دې ته ورته موضوعات په یاد کتاب کې راغلي دي. یاد کتاب تقریبا په 80 صفو کې چاپ شوی ده په ښه صحافت ښه ډیزاین سره.
په کابل کې سمون خبرندوی ټولنې هم تازه یو کتاب چاپ کړی دی. دا کتاب د شهید عبدالسلیم فرقانی د مقالو ټولګه نومیږي. د دې کتاب مخکتنه د جون پښپاړسم د جمعې پورس په کابل کې وشوه. دا کتاب یو سلواتیا صفحې لري. په دې اړه به نور د مرحوم فرقانی له زوی د پوهنتون له استاد او لیکوال عبدالرحمن فرقانی څخه واورو.
هغه مقالې دي چې دا په نسل وختم کال کې هجری کال کې په گئیس جریده کې چې هغه مهال شهید عبدالسلیم فرقانی د جریده مسؤل مدیر و په وګو کې نشر شوی وي. او دا مقاله یو څه په کور کې پات تی وی او مختلف راغلی چې هغه د اقتصاد برخه و اقتصادي هغه و لیکنه وي. دا کتاب په څلورو فصلونو وشل شوی دی. یو اول فصل یې عقیده او اسلام دی، دوه می اقتصاد او اسلام دی، دریم فصل یې سیاست او اسلام دی، او څلورم فصل یې ټولنه او اسلام دی. دا کتاب البته دام دی یادونې وړ ده چې کتاب به اکثر مقاله په هغه وخت کې په گیز کې په دري ژبه باندې خپره شوی وي، خو کتاب پښتو کاپی هم ترتیب شوی ده او چاپ شوی دی. یعنی کتاب په دواړو ژبو راوتلی دی، د چاپ نه هم په دري هم په پښتو باندې هم مهاله. البته دی یادونې وړ ده شیبر صاحب چې دا کتاب موږ په د کورنۍ په شخصي لګښت باندې دا چاپ کړی دی، او هدف هم تدا و چې دا مقاله چې ملته پاتې شوی دی په گیس کې ولته په وخت کې محدود خلق ولوستي وي، نو دا دوباره باید خلق ولولي. اوس تقریبا 50 کال چې په دوه مقالو باندې تیر شوی دی، اوس هم چې ولوستل شي هغه خپل مستقیات دغه اوسنی هغه وضعیت سره ډیر تطابق او اغلی هغه تحلیل اوس داسې دی لکه کټ مټ چې اوس دا وضعیت په سترګو لیدل شوی وي او بیا داسې تحلیل شوی وي.
له عبدالرحمن فرخانی څخه مننه.
له لیکوالو، پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي راډیوي مجله کې واورئ.
لنډې کیسې، شعرونه، پر کتابونو تبصرې
په راډیوي مجله کې واورئ.
دا ستی روډي مچلې په پیل کې مو د افغان جنو او شوسو د ادبي هڅو پاړه په تفصیل واوریدل. د خبرونې دا ورسې شیبه د افغان جنو او شوسو لای و هنر سره رانغاړو. د افغاني جامو دوت په غزنی کې زیات شوه دي. په ودونو کې نن سبا د ناوې په جامو کې افغاني جامې چنچونی او شوسې جوړوي ډېرې شودل کیږي.
د هنرونه چې مریب کې کار شوی دی، همدارنګه دلته زرګر هم خپل کار پکې کړی دی. دغه کومې پخوانۍ روپۍ ولې دغه هم دلته پکې کار شوی دی چې فلم هم ډېر قیمته هم خرڅیږي. ورسره راځو دلته چرمې، معمولا ډېری بازاري چرمې ورته وایي چې لاسینې دي. همدارنګه دیولو کار پکې شوی دی، همدارنګه بیرته هماغه چرمې او پټیس پکې کار شوی دی.
میمنه د خپل ورندارې نوې کالی برابروي چې ځینو ته یې ګونګرګان هم ور لویدلی دي. د خپل ورور ته څو ورځې مخکې واده راوړی. میمنه وایي ورندارې د پلار له کوره اته غټ ملي کمیسنه راوړي او دوی هم دلته څوارلس دانې نور ورته جوړ کړي دي. د میمنې په باور چې په ودونو کې د پخوا په پرتله اوس بیرته زیات خپل ملي کالي رواج سوي دي چې ناویانو ته ورکول کیږي.
په تیرو کلو کې یو څه ناڅه دا رواج کمرنګه سوی و او ډیری خلکو هغه ستاسو په خبره د سریالو په خاطر باندې یا هم د دې فلمونو په خاطر چې دی به د نورو هیوادو فلمونه کتل په دغه خاطر باندې د دې دا رواج ډیر کمرنګه سو. دی معمولا ودونو ته او د ځان هغه محفلونو ته نسبت د افغاني کلو باندې هغه کلو ته ترجیح ورکول چې دی به په سریالونو کې کتل یا به له نورو اورېدل. خو اوس بیرته شکر دغه رواج بیرته راځوندی سو په دې خاطر باندې چې دی شاید ډیری دې ته متوجه سوی وي چې اصلي
میمنه وایي په دغه یو کمیس شاوخوا لس زره افغانۍ لګښت راځي. که څه هم چې په اوسني وخت کې د خلکو اقتصادي ستونزې زیاتې سوې دي او په دغه کمیسونو زیات لګښتونه راځي، خو بیا یې هم خلک د خپل کلتور او دودونو د ژوندي ساتلو په موخه تیاروي، خو تر څنګ یې دغه کالي ځانګړې ښکلا هم لري.
کوم کالی چې په لاس باندې ګنډل کېږي، کوم کالی چې مثلا زیار پکې ایستل کېږي، ځانګړې ښکلا لري. اوس نور کالی دي مثلا نورې تکې دي، هغه دومره زحمت نه غواړي، په دا خاطر دومره ښکلا هم نه لري. په دا خاطر باندې افغانانو بیرته د خپل رواج راځوندی کړو.
دا دغه کمیسونو خولې، ګریوان، لمنه او تراټه ټول ښځې په لاس جوړوي چې میاشتې وخت اخلي، خو ځینې نورې بیا بازاري هم وي چې په چرمو او خامکو جوړ وي، خو وایي دا کمیسونه هر اړخیزې ګټې لري.
کله چې دغه رواج بیرته راځوندی سي یا راځوندی سوی، د لومړی ګټه دا ده چې پښتني نجونې په دې کې ځانګړی ښکلا پیدا کوي. له هر لحاظه د افغاني کالي هغه کالي دي چې کولی شي د یو چا صورت ښه وپوښي. بل ښکلا لري، ځانګړتیا یې دا ده چې ډېری مېرمنې موږ لرو چې هغه نور کسبونه نه لري دومره، مثلا زده کړې نه وي کړې، هغې په دې باندې کار کوي. د هغو لپاره ګټه دا ده چې دوی کولی شي خپل کسب ته ادامه ورکړي، دوی کولی شي خپل د لاس زیار څخه عاید ترلاسه راوړي.
دغه کمیسنه اکثر له جولۍ، بخمل او یا هم هندوستاني بنارسۍ څخه جوړ وي چې ښځې ورسره په ململ او ګاج ټکرو په ون سڼا او زرتارو جوړ سوي چکن ټکري پر سره وي. له 2009 میلادي کال څخه وروسته چې په افغانستان کې تلویزیونونه او په تلویزیونونو کې بهرني سریالونه هم سول، نو له هغه وروسته د افغانستان د ځینو نورو سیمو په رنګه په غزني کې هم په ودونو کې د ناویانو لپاره د ملي کالو کارول یو څه کمرنګه سوي وو، خو په دا وروستیو کې بیرته رواج زیات سوی دی.
له همدې راپور سره د دې اونۍ د ازادي راډیوي ادبي مجلې خپرونه پای ته رسیږي. تر بلې خپرونې زه احمد شبر له تاسو اجازه اخلم. شدیوی
کې پال دن چټګایې